څلور بجې شوې دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې صاحب شي بر ساسو قربایم شي چاري د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جماعت د نن چاودنه شوې د کابل امنیه قمندانی ویاند خالد زدران سجرړو ته ویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جماعت د نن چاودنه وشوه او د لومړنیو معلوماتو لمخې درې تنه ټپیان شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د پیښې جزئیات سره شریکو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو پنځو کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې مدغم کیږي. د مې میاشت چې نن یې دیارلسم د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب شویو سیمو څخه پاک کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوې او هلته خپل سري قبرونه ودان شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاوني لپاره د تیر نظام په روسیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړی شي او ابتدایي کارونه هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لوري د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغبل کیږي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آن لیند نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین روسه تر دې د خبره وکړه چې گاونډي فنلند ویلی دی چې دې تشمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د امنیت لپاره د دفاع په خاطر د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل وایي دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 1500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره به له اوکراین سره د اروپایي ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د جمعه د نن چاودنه شوې د عیني شاهدانو په وینا مو د پیښلو جزئیاتو خبرو. عبدالله عبدالله په یو شمېر ولایتونو کې د ملکیانو د وژلو او شکنجې تور پورې کړی. د دې تفصیل هم اوریدلی شئ. یو شمېر افغان مېرمنې له طالبانو غواړي
خپل طالبان به نظریې خپل چین شي د افغان جنو لپاره د خزو لپاره.
د خوست په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ولور کم شوی او مشخص شوی.
د پیغلې بو سالور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې بو دوه لکه افغانۍ ولور وي.
د اسدیا واوریدونکو پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په پنځم امنیتي حوزې کې د جمعه د نن چاودنه شوې. جزئیات ل خپل خبري اله اخلو.
پیخه نن د جمعې د لمانځه پر مهال باندې د کابل د پنځم امنیتي حوزې اړوند د قمبر څلورلاري تنګدي د ایوب صابر په نوم باندې په یو مسجد کې شوې. د طالبانو د امنیه قومندانۍ البته د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران پیخه تایید کړې ده. ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیخه کې درې کسان لمنسکون کې ټپیان شوي دي خو په سیمه کې ځینی سرچینی چې نه غواړي نمونه واخیستل شي وایي چې تر شلو کسانو ټپیان لیدلې دي چې په دغه چاودنه کې ټپیان شوي دي. دوی وایي چې انفجاری مواد د مسجد په ممبر کې لوړاندې نه ځای پر ځای شوی و چې د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنه ورکړل شوې ده. خالد زدران وایي چې سیمه د طالبانو د وسلوالو لورې نه کلابند شوې ده. خلک موی چې تر چاته اجازه نه ورکول کیږي چې د مسجد تنګدی ورشي. د دې پیخي مسولیت کومې وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې. خلدین اوړان دی دغه د تیرې روژی په میاش کې د کابل په بیلابیلو مسجدونو کې چې کومې چاودنې شوې وي او لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوختې وه، مسولیت داعش خراسان څنګه منلی وو او ویلي وو چې دا په دغه پیښو کې د دوی جنګیالي او وسلوال پلاس لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې دغه ډول پیښې زیاتې شوې دي. عموما د کابل په هغو سیمو کې دا پیښې کیږي چې تر ډېره هلته شیعه هیوادوال شیعه افغانان میشت دي، د دوی په مسجدونو باندې دغه ډول حمله کیږي.
د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنجشیر، تخار او بغلان کې له دا سره سم د ملکیانو د وژنو او شکنجې د راپورونو په اړه عکس العمل ښودلی. د دې ترڅنګ نورو سیاستوالو هم ویلي چې په دغو ولایتونو کې د وژنو او د خلکو د شکنجه کولو راپورونه ټکان ورکوونکي دي. طالبانو د دغو غبرګونونو په اړه لاس نه دی ویلي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د شکنجې او وژنې د ادعاو په اړه ویلي چې د انحصار او له منځه وړلو سیاستونو تل هیواد د بحران خواته بیولی دی. ښاغلی عبدالله بې له دې چې د طالبانو نوم واخلي، نن جمعه په خپل فیسبوک کې لیکلي مستند خبري راپورونه وررسېدلي چې پوځیانو په دغو دریو ولایتونو کې خلک سهرایي محاکمه کړي، د دوی د وژنې او شکنجې اقدام سوی دی. عبدالله عبدالله ویلي چې روان بحران د مذاکرو، تفاهم، د خلکو هوډ ته د درناوي، مذهبي تنوع او په هیواد کې موجودو سیاسي او فرهنګي تفاوتونو ته د درناوي له لارې حلېدای سي. ویل کېږي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دا لومړی وار دی چې ښاغلی عبدالله نسبتا په تند لهجه یو پیغام ورکوي. هغه تر کوچنی اختر مخکې له افغانستانه بهر سفر وکړ. د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کړې چې د وروستیو پیښو په اړه بې طرفانه څېړنه وکړي او نتیجه یې له افغانانو سره شریکه کړي. راپورونه وایي پنجشیر، د بغلان اندراب ولسوالي او د تخار ولایت ځینې برخې له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او د مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو شاهدي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په یو ټویټ کې نن جمعه ویلي هغه ویډیوګانې، صوتي فایلونه او راپورونه د ډېرې اندېښنې وړ دي چې شي په پنجشیر، تخار او بغلان کې سرغړونې سوي چې د ده په وینا نور تایید ته اړتیا لري. هغه دا کار د بشري حقونو او د نړیوالو بشر دوستانه حقونو د رعایت پر لار مهم ګام بللی دی. د دې ترڅنګ د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انی فاطمر په پنجشیر، بغلان او تخار کې د خلکو د وژنې او شکنجې د ادعاو په تړاو په ځینو ټویټونو کې ویلي چې سیاسي یا پوځي هدف یا هیڅ قانون د دې په وینا دا وحشت روا نه ګڼي. د افغانستان د تیر حکومت د مذاکراتي هیات مشر محمد معصوم ستانکزي په یو ټویټ کې ویلي چې د زور او ستم له لارې حکومت نسی کېدای. ښاغلی ستانکزي ویلي ظلم بالاخره غچ اخیستنې ته لار اواروي. د ښاغلی ستانکزي په وینا اوسنی واکمنان دي د خلکو د بیرولو پر ځای د خلکو زړونه خپل کړي. طالبانو د دغو عکس العملونو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو مخکې په پنجشیر، تخار او بغلان کې د ملکیانو د وژنې او شکنجې ادعاوې رد کړې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه سم نه دي. د تیره شپه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لوري د افغانستان په اړه غونډه کې د طالبانو له لوري د ښځو په اړه روسي پریکړې په سختو ټکو وغندلې او څرګنده یې کړه که طالبان خپلو اعمالو ته همداسې ادامه ورکړي، نړیواله ټولنه او افغان ولس په دوی ته د مشروع چارواکو په توګه کله هم ونه ګوري. طالبان وای نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا استازي باربرا وډاورد پرون د افغانستان په اړه د دغه سازمان د امنیت شورا له ناستې وروسته د طالبانو له لوري پر افغان ښځو بندیزونه غلط وګڼل او په سختو ټکو یې وویل چې که دا حال همداسې دوام وکړي، نړیواله ټولنه به په ځانګړې توګه افغان ولس دوی ته هیڅکله د مشروع چارواکو په سترګه ونه ګوري.
کدا د افغانستان راتلونکي وی چې دوی یې تعقیبوي نو سخت ده وګورو چې نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه افغان ولس طالبانو ته کله هم د قانوني چارواکو په توګه درناوی وکړي.
میرمن اوډاورد زیاته کړه چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې 3.6 میلیونه انجونې ښوونځیو ته تللې. د پارلمان څلورمه برخه د ښځو په واک کې وه او په ټولنه کې د کار 60% ځواک میرمنې وې چې اوس طالبانو دا هر څه بند کړي دي. خو د طالبانو حکومت چارواکي د دغو افغان ښځو د خبرو په اړه وایي چې دوی حقونو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د برېټانیا د دغې استازي د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
مگر برطانیہ و شمول دے دو دوی اغدے اشغال پر وقت افغانستان ہم تجربہ کر دا افغانان جوان دا افغانان اقتصادی وضعیت او دلتا ایک ناورین سے شل کرے دوام کا ٹول دے دوی دے بے کفایتی نتیجہ وا نو اس سے افغانستان آزاد سوئے دا افغانان دے خپل اختیار چیک کرن سوی دی دے خپل خلق و پوران دے خپل مسئولیت تری و نظام حکومت دے داخلی ارزښتونو او کلتور او فرهنګ سره سم ژوند کول غواړي د دې چا په حقوق باندې تیری نه ده.
وړاندې تر دې هم د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د بیلابیلو پریکړو اعلانونو سره له افغانستانه بهر او دننه پراخ غبرګونونه راپارېدلي او آن وخت په وخت یو شمېر اعتراض کوونکو ښځو په بیلابیلو ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې له طالبانو د خپلو حقونو غوښتنې کړې دي.
پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله په روسیو کې په افغانستان کې دننه هم یو شمېر میرمنو خندلې ده. پروانه سید د پخواني حکومت له مامورینو څخه ده چې د طالبانو لاره تا ګروسته کار له لاسه ورکړی دی او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. دا وایي طالبان باید خپل چلند بدل کړي.
افغانستان انجونو لپاره اقدام وکړي، مخصوص خپل طالبان باید نظریه خپل چین شي د افغان جنو لپاره، د ښځو لپاره، ځکه چې ټول ښځې له مجبوریت نه دندو ته ځي. متاسفانه له وخت نه چې دوی راغلي په کور ناست دي او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی سایمي خوګیاڼي هم زموږ خبریال فیروزی عزیزی ته دا خبره وکړه چې طالبان باید خپل چلند بدل کړي څو دغه ستونزې چې رامنځته شوې دي مخه ونیول شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او رئیس مشرونه په انټرنیټ کې په آزادی رادیو .com کې هم نیولای شي. په افغانستان کې د لومړنیو توکیو بای په بیساری ډول لوړې شوې دي. تاسو چې په افغانستان کې ژوند کوي له کوم عاید سره چې لرې کولی شي د خپل اړتیا وړ خوراکي مواد وپیری؟ دا پوښتنه نن ازادي راډیو په خپل فیسبوک پاڼه کې مطرح کړې ده. یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. وړاندې به د دغو نظریاتو یو برخه له تاسو سره شریکه کړو. خو اوس به نړیواله مسله راخلو. راپورونه وایي روسي ځواکونو ظاهرا په اوکراین کې نور زیانونه هم لیدلي دي. بلخوا ماسکو په دې تورن شوی دی چې په اوکراین کې د خپل غیر مواجه جګړې له پیله جنګي جنایتونه کړي دي. دغه راز اوکراین وایي د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوژستیکي کښتۍ زمینی ټاپو ته نږدې تخریب کړې ده. دا په تور سمندرګي کې یوه کوچنۍ خو له ستراتیژیک ارزښت برخمنه ټاپو ده. دا هم تفصیل
د بریتانیا دفاع وزارت نن جمعه ویلي د اوکراین پوځیانو په دونباس کې د روسي ځواکونو د مخکې تګ د هڅو مخنیوی کړی دی. ځینې دفاعي چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د زمینی یا مار ټاپو په شاوخوا کې تازه سوې جګړه ښایي د تور سمندرګي پر غربي ساحل د ولکې د ټینګولو لپاره په یوه مبارزه بدله سوې وي. دغه وزارت وایي په تصاویرو کې ښکاري چې روسیې د سیبیرو دونیتسک په غرب کې له سیبیرسکي دونیتسک سیند څخه د اوښتو د هڅې پر مهال زغرول پوځي تجهیزات او هغه وسایل له لاسه ورکړي چې پوځي وسایطو ته د پله په څیر ساحل ته د اوشتو لار برابروي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي روسي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په سیمه کې کوم پرمختګ ولري. په راپور کې ویل شوي چې روسي قومندانان د خپلو مشرانو له فشارونو سره مخامخ دي او د جګړې په میدان کې اوس خطرناکې ستراتیژۍ پلي کوي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د تور سمندرګي یوې ستراتیژیکې ټاپو ته څیرمه د روسیې د سمندري ځواکونو یوه لوجستیکي کښتۍ تخریب کړې ده. د یوکرین فورم په نوم د اوکراین یو خبری اژانس د اوکراین د اودیسا د محلي پوځي ادارې د ویان سریهی براچوک خبری راخیستی چې په ټلګرام کې ویلي د روسیې دغه کښتۍ او راخیستی دی. د اوکراین یوکرین فورم خبری اژانس راپور ورکړی چې روسیې مار یا زمینی ټاپو ته څیرمه د وسیولود بروبروف په نوم دغه کښتۍ د حملې په نتیجه کې له لاسه ورکړه. رویټرز خبری اژانس لیکي چې سم د لاسه دغه جزئیات نسی تاییدولی. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم په دې اړه د دوی له غوښتنې سره سره تبصره نه ده کړې. د فلیټ مون په نوم هغه ویب سایټ چې د سمندرګیو اړوند خبرونه تعقیبوي وایي چې د روسیې دغه کښتۍ ترانسپورټي او 95 متره اوږده ده. په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه جګړې پر مهال چې 11 اونۍ پوره سوي روسي ځواکونه د بې وسلې ملکیانو د وژنې، شکنجې او جنسي تیري په ګډون په جنګي جنایتونو تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د پنځمې په ورځ په غوڅه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د روسي پوځیانو د ناوړه چلند په اړه لګېدلي تورونه وڅېړي. ویل سوي دغه جنایتونه د اوکراین په هغو سیمو کې سوي چې په موقت ډول د روسیې په کنټرول کې وي.
پر اوکراین د روسیې د برید په ارتباط نن په جرمني کې د جیوه یا د اوسترو صنعتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران خبرې کوي. دې وزیرانو پرون هم په دې غونډه کې دا مسله وڅېړله. د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزف بورل وویل چې دا ټولنه به له اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بورل څرګنده کړه چې په دې پیسو به درنې وسلې واخیستل شي. د ټانکونو او توپونو ته اشاره وکړه. او د اوکران په ارتباط بل خبره ده لرو چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر نن ویل ک سویډن د ناتو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلند وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سویډن ترڅنګ بل هیواد فنلند ویلی دی چې دې ته ژمن دی چې د ناتو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکران د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته هڅولی دي چې د خپلو خاورو د دفاع لپاره د ناتو غړیتوب ته مخه کړي. البته ماسکو مخکې له مخکې دا خبره کړې وه چې فنلند چې له ماسکو سره سرحد لري چې د ناتو غړیتوب ترلاسه نه کړي، خو ښکاره خبرداری یې لا هم نه دی ورکړی.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس پراشم په فیسبوک کې د ازادي راډیو مطرح شوی سوال ته چې په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي تاسو څه کوئ؟ هدایت الله عادل د دې په جواب کې په خپل لیکلي پیغام کې لیکلي دي: 10,000 افغانۍ معاش لرو، 3,000 وړه، 2,000 غوړي، 3,000 کرایه، نور د الله له ټولو نعمتونو محروم یو. اسلام الدین حقیار بیا لیکلی دی: د خوراکي موادو بې په ټوله نړۍ کې په لوړېدو روانې دي. دا بې په داسې هیوادونو کې پورته شوي چې هیڅ کومه ستونزه نه لري. بندري سمندري لار سرحدات د تجارت پر مخ په کامله معنا خلاص دي، او د ده په وینا هیڅ هیواد له هیڅ کوم بندي سره نه دی مخامخ چې چا شتمني کنګل کړي. ابراهیم سالارزی لیکي: 10,000 افغانۍ معاش لرو، 3,000 وړه، 2,000 غوړي، 1,500 سپینې وریځې، 1,500 آلوګان او ټینډۍ، 3,000 او 3,000 مریضانو ته دارو درمل، 10,000 نور د الله له ټولو نعمتونو محروم یو. عبدالولی د دې په فیسبوک کې لیکلی دی: موږ خو چې د رسنیو له لارې خبرې شو، بهر میشتې ملګري وایي بې په ټوله نړۍ کې لوړې شوې دي، خو په افغانستان کې مشکل ځکه ډېر دی چې کارونه نشته. د قربان وطن په نوم یو کسبیا لیکلی دی: خودسری حکومت ملت نه واټن ډیر دی. فیضان الحق فیضان بیا لیکلی دی ژوند خلکو ته ډیر سخت شوه دی او اصلي علت یې د بیکارۍ وجه ده. طالبان هم نشي کولی چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي، خاصتا هغه میرمنو ته چې رسمي دندې درلودې او اوس یې اولادونه وږي دي، نو څنګه به د خپلو اولادونو ګیډې مړې وساتي؟
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي راډیو پروان خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ساسو په شخ ثبت شوي پیغامونه خبرو. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. یو شمیر بيدند شي وی په خوانی دولتي کارکونکو انتقاد کوي چې دوی د کور په ناشته مسأله غیر قانوني ده، نه منتظر به معاش ګرځول شي او نه هم تقاعد ورکل شوی. دغه کسان وایي دا چې معاش نه لري لسخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدماتو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. د نوموړي په خبره دوی وزګارو شویو کسانو ته د کار موندنې په بدیلو لارو فکر کوي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
تقریبا عمر مې شپیتونه وخت دی او سلوی خاله می وظیفه اجرا کړی او
د دولت یو پخوانی کارکون کړي چې وایي شپته کاله عمر لري، لتیرو سلویخت کلونو راهیسې د حکومت مامورو خود طالبانو پر اتک سره په کور کې نول شو. موړه چې نغوړی د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل نو ورته د دندې د بیا پایل تم ورکړل شوی او نه هم تقاوت ورکول کیږي.
نه تقاوت راکې نه پیسې راکې چې یو مونږ ته ول چار څکوې نور وظیفې ته نه راځي، نو دغه په بې سرنوشت پاتې څوک چاته ورشو چاته وجړو.
د حکومت یو بل مامور چې دا هم نغواړي د ورته ستونزې لامل نوم پر راپور کې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل د تیر حکومت لړنګې دوروسته ورته د طالبانو حکومت ماش نه دی ورکړي او د دوی بستونه یې تنقیس کړي دي.
بستای ما را تنقیس سختر ما سرپرست نه
زموږ بستونه یې تنفیس کړي دي. زه سرپرست نه لرم. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی. موږ له اسلامي امارات غواړو چې یا د زموږ ماشونه راکړي او یا د موږ په نورو ادارو کې بدن دوه ګماري
یا ما را ګنجې دیګه جذب کړي.
افغانستان ته د طالبانو په بیا ځل راتګ سره یو شمیر ادارې په بشپړ ډول وتړل شوې، یو شمیر وړي او د یو شمیر کارکونکو له دندو ګوښه کړل شول، چې په دې سره په دغه هیواد کې بیکاری او بیوزلي تر بل هر وخت زیاته شوه. تازه ازادي رادیو ته یو شمیر با خبر سرچینو ویلي چې د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې یو شمیر ریاستونه هم لمنځه تللي چې ډیر شمیر کارکونکي لامله بې دندو شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د غوی په 19مه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې په سلګونو زره کسانو خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار وای د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د وروستیو ارزونو لمخې په افغانستان کې د تیر 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپل دندې او کارونه له لاسه ورکړي. سیګار په دې هیواد کې پر روان کال کې د لا زیاتو کسانو د وزګار کېدو خبره هم کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ادارې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کولو لپاره جوړې شوې، نه خلکو ته د معاش ورکولو په خاطر. دی وایي د یو شمیر بې ضرورته دولتي ادارو د لغوه کېدو له امله مامورین بیکاره شوي، خو دوی ورته د کار د موندنې په بدیلو لارو فکر کوي.
نو هغه ادارې څنګه اړتیا نه ورته یا د اړتیا نه ماسي و د مصلحتونو په اساس خوا کې جوړې شوي، نو اوس هغه اړتیا نه ده تنقیس شوي دي. په طبیعي سره دي کې به بعضي خلک بیکار سیوی ادارات خلکو د معاش لپاره نه دی جوړ سی، بلکې ادارات خلکو د خدمت لپاره جوړی. او اگر ځینې خلک بیکار کی خو د کارونو لپاره بدیل لارې شته، موږ هڅه کوو چې نور اشتغال ځای وسی، پروژې پیل سي او ځینې لوی پروګرامونه پیل سي چې خلک کار پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د پخوانی حکومت یو شمیر ادارې لغوه شوې، چې ورسره سم د دغو ادارو زیات شمیر مامورین په ځانګړي ډول ښځې بیکاره شوې. دغه دولتي مامورین وایي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار ویلي اټکل کیږي چې د روان 2022 کال تر دوبی پورې به د هغو کسانو شمیر د 1 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپل دندې او کارونه له لاسه ورکوي. سیګار ویلي په ځانګړي توګه ښځې ډېرې اغېزمنې شوي او اټکل کوي چې د ښځینه کارکوونکو شمیر به د روان کال تر دوبی 21 سلنه کم شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي، هغه استادان چې خائن او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي، د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړې دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکینی نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یوه برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوي څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیع او تبدیلۍ لپاره یې وړاندیز کیږي، اړینه ده چې د مفسد، نااهله او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیع او تبدیلۍ مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان ځورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوي استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللی. ښاغلی زلان ازادي راډیو ته وویل،
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت له ادرسه رسنیو ته راوځي مایوسه کوونکي دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمي مراکز دي، د استادانو ترفیع، منفقي، علمي مسایلو پورې تړلي. خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوې ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمي ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي، خو دوی اوس تختي. علمي مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل،
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو ګواښ دی. دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي. خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کتسه هم پا زلونو دو بخنی پا فرمان تینگار کرده، خوکار راپورو نخپاره شول چی دوی دو مخکینی نظام لوڑپوری نظامی افسران، استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پنخه کردی. د دې ترخوا طالبانو د سیاسي مسایلو شنون کې د پوهنتون دوه استادان فیض الله جلال او سید باقر محسنی هم ونیول، خو له څو ورځو بندي کېدو وروسته یې بیرته خوشې کړل.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه ریاض احمد د خوست ولایت د باکول سولې څخه خبرې در سره کوم. د موږ خواهش داده تاسو نه چې موږ څو پیرې د پاسپورټ لپاره آنلاین ثبتنام وکړو. د پنځه شپږ میاشتې کېږي څوک چې فامیلي آنلاین ثبتنام وکړي، بیا مې یوه میاشت وروسته سې چک کړو، بیا موږ مکمل سیستم نه بوسلي وو، بیا مو بیا کوشش وکړو، بیا مو ثبتنام وکړو. اوسې بعضې کسان پکې پریښي یو، بعضې متینه وباسي. نو موږ نه پوهېږو څوک چې وسطا لري هغو ته ډایرکټ پاسپورټ ورکوي، ورتلای شي، پیسې ورکوي. نو اوس فامیلي څوک چې یو خارج ته چې یا بل مشکل چې لري هغو ته هېڅ کله پاسپورټ نه ورکوي. کویر کوي په ډیر مشکلاتو سره. یو فامیل چې سفتینومو کې یو کس دوه کسې پرېږدي نور وباسي. نو موږ تاسو نه دا خوښته چې دای موږ جری خبرې دوی سره شریکو کوي، دای موږ په یو مرو ورسوي. واسلام.
زما دا راپور د ګور د واخی من ولاد د واشیر د ولسوالۍ نه، چې زموږ په ولسوالۍ کې شبکې مطلق کار نه کیږي، نه بي سیم کار کیږي، نه اتصالات کار کیږي، نه روشن. نو موږ د حکومت څخه د عمارت څخه دا غوښتنه لرو وروره چې موږ ته یو خدا و راولي یا د بیلسیم یا د روشنی، نو موږ د شبکو سره ډیر په تکلیف یو.
د دې زده کړو د نجونو د ښوونځیو د فعالېدو په مورد باندې یو نظر لرم. دا چې اوس خو نو زیم چې هېڅ بنا نه ده پاتې شوي د زده کړو د نه فعالېدلو په خاطر باندې، ځکه اوس خو اسلامي حجاب هم لازمي شو په ټول افغانستان کې. نو کله چې حجاب وي نو څه مشکل شته چې اوس ښځه ښوونځي ته لاړه شي او خپل زده کړې وکړي؟ نو د ما غوښتنه هم دا ده او نظر مې هم دا ده چې زده کړې دې فعالې شي، یو خو به د زده کړې پروسه فعاله شي د نجونو لپاره، دویم دا چې د نړیوالو خولې به بندې شي چې دوی کوم وختان د موږ نه لري هغه به پوره شي. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام د روپاغه پروګرام کې هم ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو اوس خبرونه د کابل په پنځم امنیتي حوزه کې د جمعه دننه چاودنه شوې. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد ستران ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې لمانځه پر مهال د ایوب صابر د جمعه دننه چاودنه وشوه او د لومړنیو معلوماتو له مخې درې تنه پکې ټپیان شوي دي. یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې شاوخوا شل کسان ټپیان شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په هرو 500 کسانو کې چې د جګړې په جریان کې ژوند کړی یو تن د رواني روغتیا په برخه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ نن په یو ټویټ کې ویلي دوی د افغانستان په هغو سیمو کې چې لومړیتوب لري خلکو ته د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمات وړاندې کوي. دا هغه سیمې دي چې خلک ورته د رواني فشارونو له ګاللو وروسته راستنی شي یا هم په ټولنه کې متهم کیشي. د مې میاشت چې نن یې 14 ده د رواني سلامتۍ په اړه د پوهاوي میاشت ده. کابل ښاروالي غواړي چې د بالاحصار سیمه له خپل سرو قبرونو او غصب څخه پاکه کړي. د ښاروالي د کلتوري چارو رئیس قاري ولی ګل جواد وایي دا سیمه په تیرو کلونو کې د یو شمېر کسانو له لورې غصب شوي او هلته خپل سري قبرونه جوړ شوي دي. د بالاحصار د تاریخي کلا درغاونې لپاره د تیر نظام په وروستیو کې پریکړه شوې وه چې د هند په لګښت په جوړې شي او ابتدایي کارونه یې هم پیل شوي وو. اوس طالبان وایي چې دا کلا د آغا خان بنسټ له لورې د کابل ښاروالي او اطلاعات کلتور وزارت په مرسته رغول کیږي. د اروپای ټولنې د بهرنی تګلارې مشر جوزف بوریل وای دا ټولنه بل اوکراین سره د نورو 500 میلیونه یورو په ارزښت پوځي مرستې وکړي. ښاغلی بوریل نن په جرمني کې د جیوه یا د وسترو سیناتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې له دې سره بل اوکراین سره د اروپای ټولنې مرستې نږدې 2 میلیارد یورو ته ورسیږي. او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر آنلاین نن وویل که سویډن د ناټو غړی شي د بلتیک هیوادونه به خوندي شي. آنلاین وروسته تر دې دا خبره وکړه چې گاونډي فنلند ویلی دی چې دې ته ژمن دی چې د ناټو د غړیتوب لپاره درخواست ورکړي. پر اوکراین د روسیې برید سویډن او فنلند دې ته سوال دي چې د خپل خاورو د امنیت لپاره د ناټو غړیتوب ته مخه کړي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مخه کړو یو راپور راخلو. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور مشخص کړ. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول ټوکي چې په خوا به خلکو کې دود ول منع کړل او ویې ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول ټوکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. د دې ولسوالۍ چارواکو ژمنه کړې ده چې د دې قومي مشرانو پریکړې ته به ژمن وي او د پلي کېدو څارنه به یې کوي. نور حال له سیمې په دې راپور کې
په پکتیا کې د سمکنۍ وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولور 4,00,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان ازادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړه شول د کبانو فارغ بشو او شکر الحمدلله کمیس پنګیر د افریقا وکړه چې دی پیغلې بو سرور لک افغانۍ ولور وی او دی کونډې بو دواله افغانۍ ولور وی او په بنور کول بس لرنیم لک افغانۍ ورول وی بای ټول خلک د افریقا عملی کی ځکه چې موږ خلک یو لس د ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټوخ کلی اوسیدونکو حاجی ملنګ وای د قومي پریکړې په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضی دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کینستا وسراتی ولسوالۍ دا نرخ موږ وتړه دا مجبه پکړ دو خبر هم پکړې دو د منطقې ته مو در سبلې دا د موږ خپل توه د جبه مو در رقم مو د پسلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړې سولخه داس دو لکه یو شریعت په سلا چکه سي په دان بیگ موافق یو سره جوړ یو خبر هم کړ دو کچا دوباره دویم کور وکړ دا به باندې کیږي جریمه بوتر خو ځای کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو چارواکی مولا احسان الله مصطفی وای پریکړه داسې وشو چې د ولور پرته نور اضافي لګښتونه باندې نوي
د ماما کبابم نوي د تر کبابم نوي د برخه ورول دابم نوي خواړه او بدابم نوي نور ناور رواجونه دا به هم نوي سرزل او سپینزل دا به هم نوي دا ټول په دې ولور کې وشول. پیغله کې په بدل ورکول کېږي او په دنیا خو مهر به څلور لک افغاني وي او کچیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور لک افغاني نه پورته ورکړه امارات دوی خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د څمکنۍ ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې وه.
ازادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو د بیلابیلو مسایلو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې د پیغامونو شمیر زخت ډیر وو موږ کومه مرکه پکې روانه خسته دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونو ته ځانګړی کړ. هیله ده چې دا پیغامونه او ستاسو شکایتونه د چارواکو تر غوږه ورورسیږي او د حل لپاره یې لاس په کار شي. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونه چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده په صفر کې ضربیږي همدارنګه خبرې پې نه کیږي صفر کې ضربیږي او به لای راشه چې انټرنیټ فعالیت کنه چې خپه بوجو ډالر د سر نه کنه په افغانستان کې انټرنیټ نشي کولای او چې خ ډیر ډالر د سرو نو یا بنیټو کې پنیټ باندې موږ ځکه چې ډالر به کنه افغاني او پاکستاني کډاري انټرنیټ په افغانستان کې نشي ټینګېدل. ډیر چې هغه چې موږ وکړې په تیر حکومت کې موږ چې والی او په اوسني حکومت کې چې والی خو زموږ خبرې څوب نه وري ځان وړو بوجه په یو نیم زر افغاني او اوس په دوه نیم زر افغاني ده امدارنګه چې درې زره کلداري باندې اوس په 15000 کلداري باندې هر یو شی چې ګوري یو په لسه باندې ګران دی. خو ځانوی په افغانستان کې نشته دی او ګانی شته دی امدارنګه تاجران دی او کسبګر دی د پښتني څوک نشته دی کله لسه په شل خرتي هغه خرڅولي شو کو بزری خرڅیم د پښتني څوک نشته دی او بیا په تیر په دې اطرافو کې خو به سم کفر راخته دی او دته خو بالکل بیا دیر دغه نشته دی چې د پښتني د تاسو نشته.
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو نه دا هیله ده چې د ننګرهار کې د سخوت په لوسوالۍ کې وچکالی ده او بو یو بندوبست وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده د خلک در په در خاورې په سر دي باید چې دغه غم وخوړل شي. وسلام. د روزګان ولایت خلک ډېر د وچکالۍ څخه ستړي دي. هیله کوو چې په دغه ستړیاو باندې تاسو خبر سي او دا خلکو ته کومکونه ژر ورسوي. که نه ورسوي خلک به د ډېر زیات تلفات سره او د مهاجرتوب سره به مخ شي.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان په ځینو ولایتو کې یو هم کندهار دی په تېر حکومت کې ځینو کرپکارو او غلو د خلکو د غولولو او د خلکو د پیسو لټولو لپاره د زور یا ګول په نامه آنلاین بزنس ایجاد کړ. وروسته له څه موجې ټوله د عام خلکو شتمني جوړل او خلک وتښتېدل. اوس د افغانستان اسلامي امارت د مسؤلینو او چارواکو غواړو دا ته جدي توجه وکړي دا خلک ونیسي یا جایدادونه ضبط شي او خلکو ته خپل حق ورکړي.
سلامونه ګلنی احترامات تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. نوم می عارف الله وطنیار دی، له خوست ولایت نه در سره د ټلیفون پیغامونو پروګرام ته راغلی یم. خله د زما پیغام نشر شي ورجانه داسې د کومې مرستې د ډبلیو اف له خوا په اړمنو خلکو ویشل کیږي. دا کې فکر کوم چې په سلو فیصدو کې شپیته فیصده مستحقو خلکو ته نه رسیږي. نو له تاسو نه مې هیله ده چې زما دغه پیغام لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، دغه مرستې به د مستحقو خلکو ته ورسیږي، هغه خلکو ته رسیږي چې یا یې وسیطه ولري او د دې تر څنګ او یا پیژنګلې ولري، نو هغه خلکو ته نه رسیږي چې څوک غریب وي، وکیان مستحق وي، باید د دې سمه پلټنه وشي، ارزیابي وشي. دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک ژوند کوي، هیڅ د ډوډۍ د پیدا کولو توانه اوس نه لري. په خاطر د دې چې هغه خلک چې مستحق نه وي هغه ته ورکړل شي، باید د دوی سره جدي چلند وشي، باید دوی ته ښه سزا ورکړل شي. ولې چې دلته په ټولنه کې ډېر غریبانان خلک شتون لري.
زه خیر الله د لغمان ولایت خوزجانه دا وضع او حالات به تر څو پورې افغانان وستایي او تر څو پورې باید وزغني، باید نړیواله ټولنه هم باید دی پر افغانیت پیژني او دی باید هم خلکو ته کارونه او فایده کړي. دا وضع او حالات کدا رقم سین افغانان بل هغه حالات سره مخ شي دی خیله کې خو په سیر باندې څنګه چې جواري سبو تناس راغ جواري سبو او دا ځنه پیدا کیږي.
السلام علیکم د زبیر د کارکون کوګلډم که سلامونه نه کیږي احترامات ولنه کوم په دې خلک ټول به جوړ او روغ یاست. خیرلا خکسار نپندار ولاد چرباغ بسنیسم دا پیغام پرجدم هر مسلمان بوک واری ما سره کوما کوکی و تلتش پیکی چمانه دا پاس کردیم نو پداش میرا جما سره دی کونی سما سره جدیم مسلمانی لوجی کوما کوکی سپر آگیا شپوش آگیا دو تنزوز تنزوز و یو تنزوز.
طالبان سره گزاره سخته دا مرگه خپله کی بیا څوک کورواله جړات هم نه پرېږدي. دوی سره ډېره ګزاره سخته ده، خپلی کوي بیا وایي چا منلی نه دی. والسلام علیکم.
سلام، د کنال ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. دا طالبان کوم کال کړی دی یا فوجي ګیمس بند کړی دی یا ټیک ټاک بند کړی دی، دې په اړه مې یو نظر وړاندې کوو. دا ډېر غلط کار کړی دی، بسیار غلط کار کړی دی، ځکه چې د افغانانو هیله او آرزو یو پرمختللی هېواد ټیک ټاک نورې پرمختللې پروژې لري. افغانستان کې همدغه پروژې فعال دي، نو طالبان یې بندوي، دا به ډېر غلط کار وشي. نو ولس کې طالبان نه ناراضه کوي.
السلام علیکم، احسان الله درمان یم د ننګرهار ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم چې په ترکیه کې د ناتات شو راپورونو له مخې تقریبا 10,000 افغانان بندیان دي، چې زیاتره یې په انکارا، استنبول او یو نوی زندان چې انکارې ته نږدې دی بندیان دي. نو زه د ملل متحد چې تاسې د افغانانو پوښتنه ولې نه کوئ؟ زر تر زره باید پوښتنه وشي او د افغانانو د راخوشي کولو لپاره هڅې وشي. وسلام، مننه ازادي راډیو.
بلی السلام علیکم صاحب داره، بخیر شما خیلی کرادی ده رو رضی را چون طول کار کنون سلامون رو رنگی کنون مولو دختر عبد سلیم بکنده هر اون زد سر تماس که مولو دقه دقه مشران تجمان و مشران شخون دا خواهشات شده به دا پاکستان او اولا سرمور با انجام دیه کیز اگه دقه سلیه شده دوست کاله کیز شفا وانستان جلا سحانه کیز دقه تا نو دقه کلا سرمون نانج مکشنی که بالا لاستا خیار کیز دا اغوان و لکس سلام علا خاتم دورو را.
زده زابل ولایت دا چوپان دا رسوالی دا بایلوغ اوسیدون که دادا دا چوپان و رسوالی دیر وچه دا او دیر و بو سر وچکالی سر مخامخ دا باغونه وچ دی کچیری دا موسیسی یو یو پاسه دی یو یو دا غنم چا ترکیه تراغه دی دا دا بایلوغ دو بند دی پا غرق خوات دی نو چاته دغم نه جوړی سدا بندونه راته وتړي او دا د چوپان ولسوالۍ دا د بایلو اوسیدونکي به ټول او بادي. دا مې پیغام ده دا د ټولو مقاوماتو ورسیږي. با احترام، السلام علیکم.
زا جمال الله رلمن ولایت ندالی ولسوالی آزادی رادیو ته خپل چاهم چې د شوایم دا خبرونه چې آزادی رادیو څخه اعلانېږي چې افغانستان په نړۍ کې اول ملک دی نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. دا خبرې ناسمې دي. موږ یوازنی خلک دي چې په نړۍ کې په سختو شرایطو کې تعلیم پر مخ وړی دی. موږ تعلیم د نجونو یا د هلکانو د هر چا منلی وو منلی مدی دا ماتلی دا یو داسې وزر دی چې هیڅوک په دې وزر سترګې نه شي پکولی. که موږ به د دغه وزر په باب ازادۍ راډیو کې زموږ سره مرکه وکړي موږ به دغه وزر چې دا وفر موږ ته پېښ دی د ماتلی په باب زه به اسناد کښېږدم. دنجې اسناد داسې د مدالي په ولسوالۍ کې تر سانګیر بې پرینه لیسه چندانې نه وه. موږ په دا نولس کالو شلو کالو د سانګیر په لیسې کې د وم سند یو وم سند د نجونو دپاره نه درلودلی. څو وخت مخته چې هغه تېره اداره وه د دغه حقوقي بشر د ساحوي دفتر د دوی کور ودان د دغو په مرسته موږ یو د وم سند پیدا کړي د نجونو دپاره د سانګیر په لیسې کې په کمو امکاناتو هغه هم ډېر ژر د جنګو د خاطره وتړل شو. یعنې موږ تعلیم نه غواړو که ورڅوک هر څوک چې زموږ د نړۍ په منځ کې داسې تعصبات چې خبرې کوي چې زموږ په منځ کې بېلوالی راولي دا د ملي ګټو تخریبات دي. هیله مو ده